پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مزنوري نوري هر کله کوم. کابل نن سهار بیا د 14 شاهد او کابل خاریان دغه 14 زیات ولې ډیر اندېښمن کړی دي. ولې د ناامنیو د پیښو مخنیوی نه کیږي په دې اړه به د امنیتي چارو د یو کارپو نظر واخلو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې د کابل د 15 امنیتي حوزې عامر محمد زئی کوچی د کابل په نننۍ 14 کې وژل شوی دی. په هلمند کې 6000 الکترونیکي تذکرې وېشل شوې دي او د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله. د خبرونو تفصیل. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې د کابل د 15 امنیتي حوزې عامر محمد زئی کوچی د کابل په نننۍ 14 کې له دریو ساتونکو سره ووژل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویند فردوس فرامرز رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي چې نن سهار تر یو ساعت په کم وخت کې په کابل کې درې 14 وسوي چې دوه کسان پکښې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. خو ښاغلي فرامرز د پیښې د قربانیانو په اړه معلومات ورنه کړل چې نظامیان دي او که ملکیان. د نوموړي په خبره لومړۍ 14 نن سهار 15 د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر کې شوې ده. نوموړي زیاتوي چې دوهمه 14 8:30 دقیقې د کابل ښار دوهمې ناحیې قوای مرکز په سیمه کې وسوه او درېمه 14 8:55 دقیقې د برکې څلور لارې ته نږدې په یو لاند کروزر موټر کې سویده. تر اوسه د دوه پیښو مسولیت چانه د منلې پلازمینه کابل د اونۍ له پایله د مقناطیسي ماینونو د 14 شاهد و چې پکښې ګڼو کسانو ته تلفات اوښتي. د افغان چارواکي وایي طالبان د بریدونه کوي، خو طالبانو اکثر په دې ماین 14 کې لاس لرل رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل هم د خبرونې په ترڅ کې اوریدای شي. اخو افغان چارواکي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو د مرکز او د ځانمرګو د اوسېدځای د وجاړېدو او د 22 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 203 تن در قلوردو په ویلامې کې ویل شوی چې افغان امنیتي ځواکونو د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې کمانډي عملیات کړي وو. ایلامې زیاتوي چې په وژل شویو کسانو کې 6 عرب، 2 پاکستانی او 2 تاجکستانی وګړي هم شامل دي. ایلامیه دا هم وایي چې په دې عملیاتو کې 3 تنه وسلوال مخالفین نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا 6000 کسانو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش خبره کوي. د هلمند الکترونیکي تذکرو د ویش ولایتي مسول محمد نبی شیرزاد تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې د دوغه تذکرو ویش په چټکۍ روان دی. ښاغلی شیرزاد زیاتوي چې دا پروسه په شفاف ډول او په چټکۍ سره روانه ده.
دا پروسه ډیره په شفاف ډول سره او په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. چې د مګړې موږ د ورځې په جریان کې په هر ځون کې په 60 ډول سره د 200-300 کسو پورې کسان سبتینام او بایومیټریک ورته کوو. چون د هلمند نفوس ډیر دی او د خلکو تقاضا زیاته ده، نو موږ تمه لرو چې د مرکز څخه موږ ته یو یا دوه نور ځونه هم فعال شي.
په هلمند ولایت کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د الکترونیکي تذکرو د ویش لومړنی مرکز پرانستل شو. څو ورځې دمخه د ډېرې تقاضا له کبله په مرکز لشکرګاه کې دوهم مرکز هم پرانستل شو. د ښاغلي شیرزاد په خبره دا مهال 2000 نورې الکترونیکي تذکرې په دې ولایت کې ویش ته چمتو دي او 4000 چاپ کېدو ته آماده شوي دي چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې بشپړې شي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ریاست مسؤلین وایي چې په ټول هیواد کې هر ورځ تر 40000 کسان د یادو تذکرو اخیستلو لپاره مراجعه کوي. زموږ غلازه د ریډیو ری د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې خطر محاکمه کیږي چې وکتل سي د جنوري په شپږمه د کانګرس په ودانۍ د بریټ په قضیه کې پړ دی. کڅنګ سنا جرګې پرون د استیزا د ترسراوي لپاره رایګيري وکړه چې په نتیجه کې 65 سناتورانو د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله او 34 نور بیا ناقانونه یاد کړه. په سنا جرګې کې په 48 دیموکرات، 2 آزاد سناتورانو سربېره 50 نور جمهوریت پالاندي. شپږ جمهوریت پال سناتورانو د ټرمپ په خلاف رای ورکړی ده. د سنا جرګې د پرونی غونډې په پایل کې د استاذو جرګې وغړي چې د څارنوال رول لري وویل چې کافي شواهد شته او شی چې ډونالد ترامپ خپل پلویان د کانګرس پر ودانۍ یرغل ته هڅولې دي. د کانګرس په ودانۍ د جنوري په شپږمه یرغل سره یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. ډونالد ترامپ یو وار په خپل ولسمشي دورې کې هم استیزا سوی و چې بیا یې برات ترلاسه کړ. او د متحده عربی اماراتو عمل فضایی بیړی د مریخ مدار ته ننوتله. د عمل یا هیلی په نوم د متحده عربی اماراتو دغه فضایی بیړی سه شنبه له اوو میاشتو او 449 میلیونه کیلومتره مزل وروسته د مریخ مدار ته داخله سوه. دا ماموریت د دې بیړی ماموریت دا دی چې د مریخ د اتموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي چې د دوی فضایی بیړی د علمي او ټکنالوژیکي وړتیاو د لوړولو په هدف استول سوی ده. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضایی ماموریتونو شاوخوا شپیته پسلو کې ناکام شوی دی. ځینې دستګاوی غورځېدلې یا اور اخیستی یا هم د سیارو ترمنځ دغه پیچلی سفر ته پام نه دی توانېدلې چې د مریخ په نازک اتموسفیر کې داخل سی او پر سطح یې کښینی. خبرونه پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې کابل نن سهار بیا د 14 شاهد او د 14 یو قربانی د دې ښار د پنځمې امنیتي حوزې امر خودل شوی. کابل خاریان د 14 زیاتوالی ډیر اندېښمن کړي ولې مخنیوي نه کوي؟ په دې اړه به د امنیتي چارو دی یو کارپو نظر واخلو. په ننګرهار کې هغه کورنۍ چې ماشومان د خښتو په بټیو کې شاقه کارونه سرته رسوي ویل بټیو پوروړي دي او نشي کولای چې خپل اولادونه له دې کار وباسي.
تزوم لام درد کوي تر رازوم لام درد کوي موږ ساجي مرسته وشي موږ دا کار نه کوم مختاب یو.
په نړیوال موضوعاتو کې به وره چې د امریکا سنا جرګې تایید کړ چې د دوهم ځل لپاره د امریکا ری پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د استزام محاکمې ته دوام ورکړي. د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. لکه د مخکنی ورځو په څیر کابل نن بیا د 14 شاهدو د 14 زیاتوالی کابل خاریان ډیر اندېښمن کړي. د نننۍ 14 یو قرباني هم یوې امنیتي سرچینې البته تایید کړي چې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې عامر محمد زی کوچی دی. ولې دا ډول چاودنې او هدفي وژنې په کابل کې زیاتې شوې او مخنیوی نه کیږي؟ په دې اړه به وروسته د امنیتي چارو د وپو نظر واخلو، خو لومړی به د نننیو چاودنو په اړه نور حال له خپل خبریاله واورو. بلې مهرباني.
کابل پر روانه اونۍ کې شاوخوا د لسو چسپکي ماینونو وسلوالو بریدونو او چاودنو شاهد و چې نظامیانو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دغو پیښو تر ټولو وروسته یې نن د کابل په پغمان ولسوالۍ دوهمه ناحیه کې درې چاودنې وې چې دوه تنه پکې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د کابل امنیت قمندانې ویان فردوس فرامر د ازادي راډیو ته وویل چې لومړۍ چاودنه نن سهار 8:15 دقیقې د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر سوي ده چې تلفات نه لري. د نموړي په وینا دوی مچاودنه 8:08 د کابل ښار دویمه ناحیه د قوی مرکز په سیمه کې په یو فورنر موټر سوي ده چې څلور تنه پکې وژل شوي دي، څلور تنه یې ټپیان کړي دي او درې مچاودنه 8:15 د برکی څلور لارې ته نږدې په یو لاند کروزر موټر سوي ده چې دوه تنه پکې وژل شوي دي او یو کس یې ټپي کړی ده. دا چې په دغه پیښو کې ملکیانو او یا هم نظامیانو ته مرجو بلا وخت د ښاغلي فرامر چې په اړه زیات معلومات ورنه کړل. خو په ورته وخت کې یو امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تاییدوي چې د کابل په د قوی مرکز په چاودنه کې د پنځمې امنیتي حوزې امیر محمد زی کوچی له دو ساتونکو سره وژل شوی ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هم په خپل فیسبوک پاڼه د وژنه تایید کړې ده. نوموړي همدارنګه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کابل کې پنځه پیښې سوي دي چې څلور تنه پکې وژل سوي دي. تېره ورځ هم د کابل ښار په بادام باغ سیمه کې په یوه وسله والو برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغې ادارې درې کارکوونکي وژل سوي وو. که څه هم د افغانستان حکومت د دغه ډول پیښو مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو په دغه ډول پیښو کې خپل لاس درلودل رد کړي دي. بله
بله مننه کور ودان. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیغو د امنیتي چارو پو جنرال عتیق الله امرخیل هم له کابل سره وصل شوی دی. امرخیل صاحب، خبرونه ته خراغ لاست، په کابل کې چاودنې او هدف یې وژنې ډېرې نشوي، څه فکر کوئ؟ آیا مخنیوی یې ګران دی او که ستونزه د امنیتي چارواکو ده؟
پیخی خواقا نورست در بل زیادی گی او بل زیادی دو هم دی دیدی مانا دالری که یعنی زمنگ امنیتی و دفاعی قواتون زعیف دی. دوی دیر مشکلات لری، دوی دیر کمبوتات لری. اول کمبوت دیدی دی اداری دی دیدی په اداره که دست اشخاص و افتاد را غری دی دقیقول فرمایشی دی نمستکی. او دوی مغت دو دولت توافادار ندی، بل چه توافادار دی چه کرا وستری دی.
امرخیل صاحب، خبر داده چې اوس دغه چاودنې تقریبا نوی بڼه غوره کړې، په دې معنی چې ډېر مقناطیسي بمونه ډېر غوي که ځایېږي او هغه ډېر په سادګۍ سره ورغورځول کېږي موټر ته، آیا فکر نه کوي چې دا به ډېره ګرانه وي د دوی لپاره؟ د دغو امنیتي چارواکو چې تاسو پرې انتقاد کوئ چې کمزوري دي په مدیریت کې یا د امنیت په تامین کې؟
هر دښمن چې تاسو سره جګړه کوي هغه له مختلفو تاکتیکونو کار اخلي. کوم تاکتیک چې د هغې لپاره ډېر مؤثر دی او فشار په دولت باندې راځي، په امنیتي قوتونو هغه د هغو نه استفاده کوي. د همدې خاطر ما کله چې درته ویلي چې دوی کمبوتات لري، دې لپاره چې دوی خو ابتکار د دې نه لري چې سبا به دښمن څه کوي، له ما سره به څه معامله کوي. دا مقناطیسي میدونه اوسنی نه دي، دا له ډېر وخته وو، ولې هغه وخت حکومتو د دې لپاره خاص تدابیر درلوده. هغه تدابیر دا و چې هغه همبستګي وه د امنیتي او دفاعي قوتونو په مابین کې او د خلکو په مابین کې. اوس داسې ده چې دا زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه له خلکو نه لرې دي.
بله سره
نه دی کوم اجان ته اجازه راکړي، نه دی امیر دی په اصطلاح باندې د کوڅې هغه څوک چې مسؤول دی، نه هغه سره همکاري لري، نه دغه د ښاروالي دغه حوزې په نامه یادوي مثلا دی دغه نه دا سره همکاري لري، نه دوی خپل مابین کې سره همکاري لري، نه خپل همغږي سره لري. ته ګوره د دې بدبختي ته ګوره کله چې معاون صاحب اول دغه وظیفه په غاړه کې واخیسته، د دې نه چې خلکو سره همکاري وکړه، خلکو سره دښمني شروع کړه. شمال کې مو سره دښمني شروع کړه، په مرکز کې مو سره دښمني شروع کړه، شورا کې مو سره دښمني شته. دیس کې نه چې د موږ د غلا فلانه چې کړی دي د دې و دپاره دا ضرر ده څه
ستاسو په نظر؟ بله امرخیل صاحب، ستاسو په نظر دا وسلوال مخالفین نه دي که څه هم افغان چارواکي وایي چې طالبان تر ډیره مسؤول دي، بلکې د دې تر شا ځینې نور عوامل دي؟
خبره بالکل صحیح ده. طالبان آیا په کابل کې هم دومره ډېر طالبان دي چې دا دومره راغلي دي؟ خو که چېرته دا کسول کابل طالبان لوی ښه حکومت نشته، نو دا طالب دوم نه جرات پیدا کړي چې دا ټول طالبان دي؟ نه، خو دا خلته دفتر لري، پیسې اخلي، همدغه خلک دي پیسې اخلي، له همدغو سره ارتباطات پیدا کړي، مینونه ورکړي، هغه ږدي او موږ یې نشو پیدا کولی.
بله امرخیل صاحب،
رښتیا باندې موږ وو
که راستو دې خبرې ته چې دغه امنیتي چارواک دغه امنیتي پیښو هیڅ څوک له دغو امنیتي پیښو مسؤول نه دي، که هغه مدني فعال ده، که هغه خبریال ده، که هغه کارکوونکی دی د دولت، که هغه قاضي ده، که هغه مخور ده، دینی عالم ده، بل ده، دغه وضعیت چې روان دی معمولا مدني فعالانو یا د مدني ټولنو غړو به په خوای خپل انزجار یا خپل نارضایتي څرګندوله راوتل، پر چارواکو پر نورو به فشارونه زیاتول. ولې خلک خاموش دي؟ ولې حرکت نه کوي؟
خلق ما بین که اتفاق نسته رو را لازشتیا خبرت کرده و کده بلخوش پرسی کلا چه دکه چه مسائل شروع شده مذاکرات و دوها که شروع شده تا سخته دینه پا داخل کابل که تجربه مولی ده توک دی حکومت معقد خبری که توک دی سرپرست خبری که توک دی رئیس جمهور اتفاق واری دخپل گنادی و وزیر پو خاطر بانه رئیس جمهور بیٹه که نو تا چه بکنی چه کابل که ده استعمالی دا خلق بنا چه سرنسا تا لبل خانه تاس په تور کې چې دا کابل په یو حکومت نه ده
هدف زماده او چې امرخیل صاحب د کابل د اوسیدونکو دا حق لري چې په خوندي فضا کې ژوند وکړي او مسول چارواکي هم دغه خپل دند په وخت کې دغه قسم خوړلای چې دوی به لزړه له اخلاص کار کوي چې امنیت تامینوي په تیر بیا امنیتي مسولینو ته د موضوع راځي کیږي یو چیرې خستون زشته ده امنیتی مسئولینو باندې تاسو انتقاد وک چې سم مدیریت نه لري او دوی ور دغه دندو ور کسان نه دي بل اخر باید معلومه شي چې علت څه دی
بل اول دا تاسو سوال ته جواب وای تاسو دې ته خبر وکړه چې دلته مدني فعالان څه دلته علماء څه دلته امنیتی او دفاعي قوتونه څه دي دی او څه څه اول تاسو وګورئ تر هغه وخته چې زه وینم په تلویزیون کې نه دي ټول مدني فعالان چې داسې اتفاق نه لري چې دوی د پولیس سره همکاري کوي بلکې د دوی ټول شیان لکه ما وخت په حکومت باندې انتفاق خپله وظیفه نه کوي چې زه څه وکړم د خلکو په مقابل کې دا یې نه کوي زموږ علما چې زموږ ولاله زه ډارېږي چې بیا به سبا په ما باندې انفجار وشي طالب به په مسجد کې په میراب کې قام را تکیدی ټول امنیت نه راریږي موږ ونسته کوله په دغه نه کلونو کې دا ټول مسایل چې ما باندې راغله قوتونه د امنیت څخه مو ساتل یعنی موږ په خپل اداره کې داسې یو اداره لرو چې دا اداره به تفاوت ما تخفاری کې خلک به تفاوت را تخفاری کې نو وخت دا چې د تفاوتي څه وجود ولري نو دا کارونه خو ډیر اسانه دي واستا ګوري زه یو خبره کوم امر
خلاصه زیات وخت نه لرو که خبره مو را لنډه کوي به هیڅ وخت نه لرو مهرباني
ډیر کوم تاسو ګورئ دا یو دي شار نظم ته وګورئ کدا یو لاره خلک ته نه وکول شي چې خلک په اداره او خلاص شي چې موټر ما باندې ته ونه ګرځي سړک ما باندې تیر نه شي دا په دې کې کمی کی تاسو ګورئ په موټر څه ځلا کدا یې ګرم دی وي په یو موټر څه اول حال ده
مننه
دا ټول خدای له سپار نه شي
بله مننه
دوه دغه غواره تدابیرونی چې خبره حل کی
مننه کور ودان د امنیتی چارو پو جنرال عتیق الله امرخیل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونه ته
د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي په کونړ ولایت کې سلور زره جریبه ځمکه د لمریز برېښنا له لارې خړوبېږي د دې وزارت ویان د اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل د لمریز برېښنا له لارې د سلور زره جریبه للمیز مکو خړوبولو په پات د اوبو لګولو سلور شبکې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې د ښاغلي رستمي په خبره یا د پروژه د کرنې وزارت لخوا د نګري یو نوی میلیون افغانۍ په لګښت د کونړ ولایت په لاهوري ډاک کې پلی شوې چې سرکانو مروره او نرنګ ولسوالۍ تر پوښښ لاندې دي نوموړی جاتوي یا د ځمکې تر دې مخکې په للمي ډول کرل کېدی او د اوبو د نشتون په صورت کې له د غزمکو څخه هیڅ ډول حاصل نه ترلاسه کېده ځکه په خبره د غزمکې د سیند له تله لوړې دي نو موړی جاتوي د لمریز برېښنا سیستم د د غزمکو سنبالول په دې سیمه کې د اوبو لګولو ستونزه د تل لپاره هواروي په کندز ولایت کې د وریجو د پروسس او بسته‌بندۍ یوه نوې فابریکه په کار پیل کړې ده د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کندز ولایت مرکز کې د وریجو او حبوباتو د پروسس او بسته‌بندۍ د فابریکه د 15 میلیون امریکایي ډالر په پانګونې سره خپل کار پیل کړی دی د دې وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل یا د فابریکا په یو ورځ کې د 300 ټن اوریجو او حبوباتو د پروسس او بستبندۍ د ظرفیت په لرلو سره د یاد ولایت له 15 زیات اوسیدونکو ته د کار زمينه برابر کړې ده. د ښاغلی احمدی په خبره د روان انصاف د اوریجو او حبوباتو د پروسس او بستبندۍ فابریکا د کندز ولایت په مرکز کې پښپک جدي بزمکه کې جوړه شوې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې کندز ولایت د اوریجو په کښت کې ښه شهرت لري.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واورید. لاو سمي ونړيواله موضوع د امریکا سنا جرګې د متحده ایالاتونو د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د استزا محاکمه قانوني وبلله. ډونالد ترامپ په دې خاطر محاکمه کیږي چې آیا نوموړي د جنوري په شپږمه د کانګرس په ودانۍ د بریټ په قضیه کې نوموړی ملامت دی که نه. د سنا جرګې پرون د هغه محاکمه ته رایه ورکړه. تفصیل د اسما سرون پر پورت کې
د امریکا سنا جرګې د ترایه ورکړه چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهمې استیزا غونډه دی راو بلل شي، خو تر څو چې ډیری جمهوری پالغړي خپل دریځ بدل نکړي داسې نشکري چې دا کار دی وشي. پرون د سنا جرګې د څلور څلوېښت مخالفو رایو په وړاندې په شپږ پنځوس موافقو رایو دې ته لاره پرانیسته چې له نن چهارشنبې څخه رسمن په دې بحث وشي او معلومه کړل شي چې آیا د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو په برید کې نوموړی ملامت و او که نه. پر دې موضوع په رای اخیستلو کې د جمهوری پال ګوند شپږ غړیو له دیموکراتانو سره لاس یو کړ، خو له دې داسې ښکاري چې د ټرمپ د استیزا کولو لپاره لا دا کافي نه دی. د استیزا لپاره د سناتورانو په درو کې د دوو برخو ملاتړ ته اړتیا ده. بحثونه ډیر پر دې دي چې آیا د امریکا اساسي قانون د دې ملاتړ کوي چې یو څوک د ولسمشۍ له دورې وروسته استیزا شي. امریکایي رسنیو ویلي چې ترامپ په فلوریدا کې ل خپل کوره د سنا جرګې بحثونه کتل او د خپل مدافع ډلې له لوري پر وچو کوژوش استدلال غوسو. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترامپ مدافع ټیم پر خپلو بحثونو کې منظم او منسجم نه و. د دیموکرات ګوند د مریلند استازي جمی راسکن چې د ترامپ د استیزا کولو د ډلې مشري کوي وویل د اساسي قانون غوښتنه ده چې پخوانی چارواکي باید د واک پر مهال د خپل سرغړونو حساب ورکون کړي. د ترامپ پاریدلو پلویانو تیر میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د نن پکې انتخاباتي یا الکترول کالجونو د هغه د ځای داستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یو نظر پښتنې له مخې چې د یک شنبه په ورځ خبره شو اکثر امریکایان د دې پلویان دي چې ترامپ دې د سنا جرګې لخوا محکوم شي. په دې نظر پښتنې کې څلور پنځوس فیصد پښتل شویو کسانو ویلي چې د ترامپ د محکومېدو او پر راتلونکي کې پر یو عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوری غوښتونکو پرې واکمندي دیموکرات سناتوران د ولس جمهوری غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې د ترامپ د محکومېدو پریکړه وکړي. په دغه لوړ شمېر کې د جمهوری غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لیرې ښکاري او له همدې کبله ممکن ترامپ برعت ترلاسه کړي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بهتره د افغانستان په اړه راپورونو ته راګرځو. په ننګرهار کې هغه کورنۍ چې ماشومان د خښتو په بټیو کې شاقه کارونه سرته رسوي وایي د بټیو له خاوندانو پورې وړي دي او نشي کولی چې خپل اولادونه له دې کاره وباسي. ویل کېږي د خښتو په بټیو کې هم په زرګونو ماشومان په کارونو بوخت دي. نور د ازادي راډیو خبریال په دې راپورټ کې
لسکلن علی خان ل خپل پلار سره د سررو دولسوالۍ د خښتو په پټیو کې کار کوي. دی وایي شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پرېښودې چې پلار یې نشو کولی د کورنۍ مالي اړتیاوې پوره کړي. دی غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بارې پر تنکۍ وګو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان وانه پلار مې یوازې لګې نه شه کار منګه مر سره لګه مجبوري ده. دسې زر یو نیم زر وباسو په ډېره سخته.
نه کلن زیاولحق یو بل ماشوم هم په دې بټه کې کار کوي. د د خپل ستړیا او سختۍ کیسه کوي، خو غواړي چې کلاس نیوي وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي، نو به کولای شي چې زده کړې وکړي څو پراتلونکو کې ل دې برخلیک وښورل شي.
تزوم لام درد کوي، رزوم لام درد کوي، موږ چې مرا سه وشي موږ دا کار نه کوم، مختاب یو د سیا د کور سامان وړ یو دا کارزار ولته ډېر متر دا کیږي چې کاشکې زما وخت په تنظیم تلم وته.
دا یوازې علی خان او زیول حق نه دي چې په کوچنی ځان او کم عمر کې کار کول لټار شوی، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کول ته اړ او خپل حقونو نه خبر دي. د علی خان او زیول حق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو کما شومان ورسره په کار کولو لاس یو نکړي نشي کولای چې کورنۍ اړتیاوي پوره کړي.
داسې مشکلات سره مخامخ شو چې بس دقل ته مکتب دی دغه ځای، او دغه مکتب ته لکه د تلو شاند دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دي، او مقصد زه نشم کولای ځان ته نو دی بچی ته چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه برونه سوال تکینینی دا ضرور دی.
د ننګرهار د خوختو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې لڅلورو تر لسو ماشومان په کار بوختي. د ننګرهار د سرورو د لسوالۍ د خوختو د بټیو د ټولنې مرستيال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنۍ او د غړو په څیر دی، او وخت په وخت په مسولینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه کړه، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زرنبی وایي لک تر لکه باید ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر شي چې ک یوې خوا دوی کار کوي نو ترڅنګ به زده کړې هم وکړي.
موږ سره په لسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان له مکتبونه جوړو، ماشومان له زیات جوړو، ستاسو په مطلب دا ټول به موږ کو په شپخانه در جوړو، خو یو ځمنه موږ سره د برابر شي. دې قریب دوه درې کال وشو دې ځمن یو سره دې ثبات کې چې په دغه بټې کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټې او خشمالان خود غمر مسته چاند کړی دی.
د بشر حقوقو مسولین هم مني چې د خوختو په بټې و کې د شته کار کوونکو ماشومان ژوند تریخ شوی، او په خبره چې راتلونکي ته ژور اندېښنه لري. په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواکي ادارې مشر شمس حبیب وایي دوی له ولایتي ادارې سره هم د غستونځ شریکي کړي، او زیاتوي چې کله دوی څه ونښول نو مرکزی دولت ته به وړاندې کړي.
کچیرته بیا هم عملاً کار نکیږي یا نیو شوې، نو موږ دغه موضوع مستقیم له مرکز سره شریکو، او موږ د مرکز نه الته دغه مواد موږ ټولو مرکز سره شریکو، او د مرکز لوخا موږ د تعقیبو د موضوع.
اخوا د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو مسولین وایي دوی هم اندیښمن دي، خو زیاتوي چې لزینو ادارو سره یې تړونونه لاسلیک کړي چې باید ماشومان له خپل حقونو برخمن شي. د دغه ریاست رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي له دولتي ادارو او ځینو همکارو موسسو سره یې په ګډه وسیډنه پیل کړي چې له بشپړې دورسته به ورته پوره رسیدګي وشي.
چې څنګه د تحلیل نه راخلاص شي، نو دغه درې ادارې چې همکار موسسات د بټیو د کارګران اتحادیه او همدارنګه د بټیو د مالکین اتحادیه دا په جمع سره کینو، هغه تعهدات چې مونږ کړی دي ټول هغه تعهدات تر رسیدګي کو.
خو د خوختو په بټي وکي بوخت ماشومان او د دوی کورنۍ په دې باور دي چې له دوی سره شبیشمنې یوازې د ژمنو تر بریده پاتې دي، او کلونه کېږي چې د عمل سره کینل لیدل کېږي. بیکاری، بیوزلی او نامنی هغه عمده موارد دي چې لامل یې د فقر کچه لوړه شوې، او په کلو او خارونو کې کم عمر ماشومان د زده کړو پر ځای درنو او سختو کارونو ته اړ کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
نومینا مطلب زلان د زابل ولایت شاجوید ولسوالی د سکرمس چې تکلیف سره پیغام درکړم. دولت له موستنه د سده کابل کندهار لوی لارې ته توجه وکړي. امنیت یې ډیر خراب ده، نو پر لار باندې ډیر مشکلات، موټروانان ډریوران د ډیر مشکلات سره مخامخ دي. مننه زنګ یو
د لغمان ته تاسو کېما، او موږ یو انداسنده چې له روغه غږ د کلینیکي تذکرو په اړه ده. چې موږ د لغمان کې اوسېږو، لغمان کې چې کله موږ الکترونیکي تذکرې اخلو نو دلته به په موږ کې چې شپږ میاشتې باید تکړې نیمه میاشتې باید څلور میاشتې وروسته رسې، نو دا پروسه د ډېر ضعیف روان او ډېره سپسته روان ده. دغه ستونزه چې د موږ چې دغه ستونزه د رسکا سره شریکې کړې په شاره بس مننه.
زارمانی وزیر د پکتیکا ولایت بارمل ولسوالۍ خبرې کوم. دلته درې څلور کاله کېږي چې واکسین باندې په مشرمانو کې درې څلور ټیخې نوی پیدا شوی دي. صرف زمي سیمه ورته وایي مرغه پورې مربوطه د پغې کې دا واکسین خلاص شي زمونږ غږ حکومتي چرواکي ته ورسېږي په دې باندې غور وکړي دا اوړه مسلمان به د ګزان د ناروغۍ نه بچ شي. زمونږ دغه هیله او دغه انفاس ده چې دا واکسین زر تر زره بارمل ولسوالۍ کې خلاص شي. وسلام.
جوازی سے رسان دو کنو بلائی دو جواز دو رسالی ناستا اکسرا پا تماش کیا زتمند دا چی قاضی عباد تو درے رے غرون غرون رے یا سو کلی چی ساوگی پنمو آدر بونو او دبل کلی پن آما یادی گی سارک نداری تقریبا لس کلومیتر مزل پا پیاده کئی او دا خوراکی طول تو کیپ ساخه دې له کومه غوړی صابون او نور غیره شیان او مریض په لارګو کې راوړي نو لارګول کې ارواکو نه مخه دا چې دا خلکو غو مخري. والسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مې هېروي خو اوس فرې به ظاهر تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز ووروي.
یو امنیتی سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې د کابل د پنځمې امنیتی حوزې امر محمد زای کوشی د کابل په نننۍ 14 کې لدرې وکسانو سره وشل سوې دی. د کابل د امنیت قمندانۍ وایند فردوس فرامر رسنۍ ته په استولې پیغام کې ویلي چې نن سهار تر یو ساعت په کم وخت کې په کابل کې درې 14 سوي چې دوه تنه پکښ وشل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېد ځای یې ویجاړ کړی دی او 22 وسلوال مخالفین یې وژلې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله. سنا جرګې پرون د دې استیزا د ترسروي لپاره رایګیري وکړه چې په نتیجه کې شپږ 15 سناتورانو د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله او څلور 40 نور بیا ناقانونه یاد کړه. او د عربي متحده اماراتو عمل فضای بیړۍ د مریخ مدار ته ننوتله. د عمل یا هیلی په نوم د متحده عربي اماراتو دغه فضای بیړۍ سه شنبه له 1 میاشتو او 349 میلیون کیلومتر مزل وروسته د مریخ مدار ته داخله شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه اوریدلو ته مرابولم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سخت کال د کوکنارو کښت په سلو کې او ډیر شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل کې تر 3000 لیټر ډیر شراب نیول شول. له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دلوي د میاشتې پر 14 نیټه د کابل ښار په څلور مناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 3800 لیټر بیر نومي شراب ونیول شول. په پام کې و چې دا شراب پر دکاندارانو باندې وپلورل شي. د کابل امنیه قومندانۍ